شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په تهران کې د چهارشنبه په ورځ د غورځېدلې مسافر وړونکې الوتکې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه د افغانستان ولسمشر او نړیوالو کړې ده. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا الوتکه ویشتل شوې ده. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا په زیړوک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. یو څېړنیز هیئت وایي چې په کابل کې د جمعیت ګوند د یو پخواني قومندان وژنه سیاسي انګیزه لري. ایران اوکراینی تحقیقونکو ته د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په زیړوک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ایم آی ولس ډوله الوتکه تیره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. د وزارت په حواله د الوتکې عملي ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاړه کړای سوې ده. وزارت ویلي چې د دې تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې الوتکې په سیمه کې بمبار هم کړی چې په خبري ملکیانو ته مرګ ژوبله وښتی ده. د چهارشنبه پر ورځ بیا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي اردو یوې څرخي الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه. په کابل کې د جمعیت ګوند د یو پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د څېړنې ګمارل سوی هیئت وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. د دې وژنې د څېړنې لپاره د ګمارل سوي هیئت غړي د ولس جرګې استازي حبیب الرحمن افغان نن ازادي راډیو ته وویل
بازی بودونه سیاسی دی دی قضیه به پروایی دی یو گروب نه چه چه تزی عملیات کهی بازی ارگانو که خودغرز خلق کلتا لاس رسای لری چه داسی زی او توب چلده نراولی محکمه تای وسپاری پختنه تی نوشی اغازی بیگناه پا کرو که وجل که گی.
عبدالستار غوربندی چې په امیر ستاره هم مشهور و 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې د څېړلو لپاره د یوه هیئت د ګمارلو امر کړی و. د ننګرهار د کرنې ریاست پام کې لري چې پر 500 جریب ځمکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خرما باغونو ښه نتیجه ورکړي او ځکه د دغو باغونو د پراخولو پلانونه جوړ شوي.
په ننګرهار کې وروستیو کې کوم باغونه جوړ شوي دي، ښه حاصلات ورکړي دي. له همدې امله ورځ تر بلې د خرما باغونو ته پاملرنه زیاتېږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کرلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
ښاغلی خوجانی زیاتوي چې د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت استازي د ننګرهار ولایت د کرنې له رئیس سره د دې پروژې د عملي کولو په اړه خبرې کړې دي. د ننګرهار والي ویان زیاتوي چې په دې ولایت کې د نیالګیو د کیفیت د ارزونې او سالمې روزنې لپاره یو کرنیز لابراتوار هم جوړیږي. ننګرهار د افغانستان د کرنیزو محصولاتو مهم تولیدونکی ولایت دی. ایران او اوکراینی تحقیقونکو ته د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. دغه الوتکه تیره چهارشنبه تهران ته نږدې تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په شمول 116 کسان مړه سول. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا هغې ادارې ته چې حوادث څېړي بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضې په څېړنې کې ورسره همکاري وکړي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونه دي دغه بوئنګ 132 ډوله الوتکه نسکوره کړی وي. دوی له لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده بیا ویلي چې دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په څېړنو کې برخه واخلي. تر دې مخکې د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پرون ویلي و چې داسې شواهد شته چې څرګندوي په ایران کې نسکوره سوې اوکراینی الوتکه د ایران په توغندي لګیدلې ده. او په لیبیا کې جنگي مشر خلیفه افتر ته وفادار ځواکونه ویلي چې دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو کمپاین ونه دروي. دا په اصل کې ده چې روسیې او ترکیې په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د خلیفه افتر د لیبیا د ملي پوز په نوم د ځواکونو ویان احمد المسماري ویلي چې دا ډله په لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو دوی به د هغه څه د له منځه وړلو لپاره جګړه روانه ساتي چې د پر پلازمینه ترابلس د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. افتر چې پخوا یې د روسیې ملاتړ درلود یو سلاکار ویلي چې د دې جنرال دریز په دې معنا نه دی چې په بشپړه توګه د اوربند غوښتنه ردوي، بلکې د هر ډول اوربند تر ټینګېدو مخکې باید شرایط پوره وي. وروسته له هغې چې په 2012 کال کې پخوانی واکمن معمر القذافي له واک څخه لرې کړی سو، لیبیا په کورنۍ خوډب کې شکیله سوې ده. دا هیواد دا مهال دوی سیالي ادارې لري چې یوه په ترابلس کې د ملي تړون د حکومت اداره ده چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي، او بله په توبروک کې د خلیفه هفتر د وسلولې ډلې اداره ده چې د دې هیواد پر زیاته برخه واک چلوي. په وروستیو کې خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس ته نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په ایران کې د غرزیدل مسافرلون کې الوتکې پاړه د افغانستان ولسمشر د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نړیوالو هم ورته ژغ پورته کړی. داسې راپورونه خپره شوې دي چې دا الوتکه په توغندي لګېدلې. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د جمعیت اسلامي د ګوند د پخواني قمندان عبدالستار غوربندي د وژلو د پیښې تحقیقات پیل شوي.
قضیه خو داسې ده چې دا څو بوده لري. بعضې بودونه سیاسي دي، دې قضیې بعضې بې پروايي دي. یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي.
په خوست کې د اساسي قانون اونۍ اول منځل شوه.
موږ غوړو چې دا اساسي قانون په همداسې شکل په افغانستان کې پلی شي، لکه څومره حکومت چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کیږي په بل وخت هیواد کې نه ورکول کیږي.
په مزار شریف کې په زرګونو نجونو د موټر چلولو جوازونه اخیستي دي، خو وایي چې خلک ستونزې ورته جوړوي.
از لحاظ دستقید کردن، از لحاظ پرزه رفتن بالای خانما، این چیزا زیاد دست شهر مزار شریف.
د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په دغه هیواد کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. ایران چې مخکې په دې پیښه کې بهرنیو پلټونکو ته د اجازې له ورکولو سره کلک مخالفت کړی و، اوس وایي چې نړیوال پلټونکي به پرېږدي چې د پیښې ځای ته لاړ شي. د سېشن بی پروس په دې پیښه کې د افغانانو په شمول نږدې 120 تنو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په تهران کې د اوکراین د مسافروړونکو الوتکې د لویدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د الوتکې تور بکس په لټونکو ته وسپاري. د کاناډا صدراعظم جاستین ترودو او یو شمېر نورو مشرانو ویلي له نښو نښانو داسې ښکاري چې د الوتکه د ایران په توغندي لګېدلې دي. ترودو وویل له څو سرچینو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه ویشتل شوې ده. په دې پیښه کې 168 تنه مړه شوي دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د قربانیانو په ډله کې د افغانانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د 100 د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
د الوتکه د سه شنبه په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي ولوېده. چارواکو تایید کړی چې په الوتکه کې سپاره 168 اویاتنه سپرلي ټوله مړه شوې ده. د هغوی په منځ کې 168 ایرانیان، 10 افغانان، 11 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنان شامل دي. دا پیښه 2 ساعت وروسته لدی وشوه چې د ایران پوز په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوزي اډې په لور بالستیک توغندي وبشتل. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورې دیو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځه په شا شوی او ویلي دي دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکوي. ایران د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له دې اعلان کړه چې امریکایي، کاناډایي او برتانیایي چارواکو وویل ډېر امکان شته چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګواکې د دوی ځواکونو دی اوکراینۍ الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایی چلند ادارې مشر علی عابدزاده ویلي دوی به د ایران د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړه چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د هوایي چلند ادارې د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورد حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري، ځکه په پیښه کې بوئنګ جټ الوتکه شکیل وه چې په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به د غورځېدلې الوتکې تور بکس پلټونکو ته وسپاري. ارګ او د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون پنجشنبه په جلا جلا خبرپاڼو کې پر دې پیښې د دوو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې له امله د لسو افغانانو پر وژل کېدو خواشیني او خواخوږي څرګند د کړه ده. ولسمشر غنی ویلي ډاډه ده چې اوکراین د دې تراژیدۍ د حقیقت موندلو او د افغانستان حکومت ته د سپارلو هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمعیت اسلامي ګوند د یو پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د وژل کېدو پیښې په اړه حقیقت موندونکي پلاوی خپله لومړۍ ناسته وکړه. د دې پلاوی یو شمېر غړي وایي د عامر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. عامر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخواني قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وشل شو. تفصیل له کابل د ناجي صاپۍ په راپور کې.
د امیر ستار نومي یو پخواني جهادي قومندان او څلورو نورو کسانو وژل کېدو پیښې د څرنګوالي معلومولو لپاره ټاکل شوی حقیقت مندونکي پلاوی وایي سر له پرونه یې څېړنه پیل کړې چې معلومه کړي امیر ستار څنګه او ولې د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شو. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د امیر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. د سیرنیز پلاوی یو غړي او په ولسی جرګې کې د کوچیانو یو استاد حبیب الرحمن افغان د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضیه خو داسې ده چې دا څو بوده لري. بعضي بودونه سیاسي دي، د قضیه بعضي بې پروايي دي، یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي، بعضي ارګانو کې خود غرض خلک هلته لاسرسی لري چې داسې دي او څوک چلدې نه راولي، محکمې ته وسپاري، پښتنه ته نه وشي، غازی بیگنا په کورو کې وژل کیږي، د دې حکومت په نام باندې د ولس ترمنځ واټن خلق کوي.
امیر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه قومندان د وژلو عملیات د ملي امنیت 999 ضربتي قطعې ترسره کړي دي. د امنیتي ځواکونو په ډزو کې امیر ستار د هغه زوی عبدالاحد په ګډون 15 کسان ووژل شول. امیر ستار د خپل ترور زوی حاجی عبدالحفیظ غوربندي میلمه و او په عملیاتو کې کوربه هم له خپل زوی عظیم الله غوربندي سره ووژل شول. افغان ولسمشر د نوموړي د وژل کېدو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې څلور د پارلمان غړي، درې د امیر ستار نږدې کسان او دوه پخواني امنیتي چارواکي دي. د دغه پلاوی یو بل غړي او په ولسي جرګې کې د کاپیسا استازي اقبال صافي ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو نتیجه به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي.
هیچ چیز از دید مطبوعات پد نخواهد ماند. مثلا بسیار جدی پیگیری
هیچ معلومات بل رسانه او پټ نوی هر څه به په جدی او شفاف ډول څرل کیږي. کچېری دا قصدی عمل وی او یا غفلت شوی وی هر څه چې وی موږ به له خلکو سره معلومات شریکو.
لبلی خو د دې پلاوی بلغړی او ویان او د کورنۍ چار وزارت په خوانی مرستیال ایوب سالنګي ازادي رادیو ته ویل چې پلاوی تیر ماخام لومړنۍ ناسته کړي او هڅه کوي چې د سیړنو نتایج له خلکو سره شریک کړي.
شام دیروز ما اولین جلسه مقدماتی خود آغاز کړم.
کوم پلاوی چې د حکومت له خوا ټاکل شوی تیر ورځ ماخام ناسته درلوده. دا مقدماتي ناسته وه او کوم پرمختګونه چې کیږي رسنیو سره به شریک شي. موږ ډاډه یو چې د پلاوی غړي هڅه کوي څو د پیښې اصلي اړخ ته ځان ورسوي.
امیر ستار د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ملاتړی و. د دغه ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح تر دې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی و چې ښاغلی غوربندي د پیچلې دسیسې له امله د ملي امنیت ځواکونو لخوا وژل شوی. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو له دې وړاندې هم ورته عملیات کړي چې موده وړاندې په ننګرهار کې د یوې کورنۍ څلور ورونه ووژل. د ننګرهار د پیښې د پلټنې لپاره هم یو پلاوی ګمارل شوی و خو تر اوسه یې پایله روښانه شوې نه ده. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو خو دغه ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسر آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط بحث اوریدلی شي. خوست مخه کوو. د خوست قومي مخور و اوسیدونکو د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار جوړه شوې غونډه کې له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې قانون په ټولو وګړو یو شانې پلی کړي. دوی وایي د افغانستان په اساسي قانون کې خلکو ته پوره حقوق او ازادۍ په پام کې نیول شوي دي، خو د ځینو زورواکانو لخوا یې د پلي کېدو په وړاندې ستونزې جوړې شي. بل لور ته د عدلي او قضایي ادارو مشران وایي دوی شته ظرفیتونو، امکاناتو او حالاتو ته په کتو هڅه کړې، خو ځینې بهرني عوامل دوی د قانون پوره پلي کېدو ته نه پرېږدي. نجیب الله الخیل له خوسته راپور لري.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د افغانستان اساسي قانون له هر اړخه یو جامع او هر اړخیز قانون دی چې وګړو ته یې پوره حقوق او ازادۍ ورکړي، خو په پوره ډول نه دی پلی شوی. د غونډې یو ګډونوال قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
اساسي قانون ډېر بهتر قانون ده، نو موږ غواړو کنه چې دا اساسي قانون په همدا شی دلته په افغانستان کې پلی شي. لکه څومره حقوق چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کېږي په بل هیواد کې نه ورکول کېږي. اوس دغه څه شوي دي چې دلته زورواکي قانون ته لږ خنډ جوړ شوی دی، خو موږ قضایا ارګانونه غوښتنه دادو چې باید دلته قانون یو شای پلی شي، نه زورواک او نه غصب نه بل څه نه بل څه دې ته ونه ګوري.
د خوست د اصطلاف محکمې رئیس محمد افضل ملاخیل وایي موږ تر اوسه په حقوقي مبنا دا ستونزې سره نه یو مخامخ شوي چې اساسي قانون نیمګړی وښیي او یا په دې قانون کې کموالی یا زیاتوالی ته اړتیا پېښه شوې وي.
موږ تر اوسه داسې مشکل سره مواجه شوي نه یو په حقوقي مبنا باندې چې موږ احتیاج سودې ته سي ایجاب د تعدیل کې کمبود شته پکې، ایجاب د تعدیل کې زیادت ده پکې، بلکې د اجتماع ټول نوښتونه د ننني عصر سره په هر مبنا باندې پکې رانغښتل شوي دي. نو یو جامع قانون ورته په ننني عصر کې نسبت همسایه یا هم جوار ممالک ته موږ له هر لحاظ پکې غنی قانون بول.
دغه قانون د شتون سره یو ځای د هغې پلي کېدل د ارزښت وړ دي. د خوست د اصطلاف سرانوالۍ رئیس محمد رحیم رامی وایي ځینې بیرونی عوامل د دې لامل کېږي چې د اساسي قانون د بشپړې پلي کېدنې مخکې ستونزې پیدا کړي.
بیرونی عوامل سبب د دې ګرځي چې عمده ستونزې اصل بیرونی عوامل دي. د قانون د تطبیق په برخه کې چې متاسفانه غوته لاسرسی بیا د یوې ادارې یا وظیفه د یوې ادارې نه بلکې مجموعاً جوړیږي چې یو ته باید لاسرسی وشي او په دې باندې عمل وشي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار یو تالار د اساسي قانون د تالار په نوم ونومول شو. یا تالار چې د 1500 کسانو د زایدو ظرفیت لري په تجهیز 2.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې یوه برخه لګښت د حاجي شفیع په نوم یو خوستي ملي سوداګر ورکړی دی. خوست ولی محمد حدیم فیدایی ویل اساسی قانونی و ملی وسیقه ده او ده هیواد ده طول ملیتونو دیوالی سمبول ده.
اساسی قانون ذات که یو ملی وسیقه ده او ده دی ملتونو دیوالی سمبول ده او ده دی مبنا اغا زمونگ اسلامیت افغانیت او انسانیت او د دغه مبنا پر خلاف چې هر څوک جنگیږي هغه د دې خاورې دښمن دی.
د دې غونډې ویناوالو ټینګار لره که چیرې په هیواد کې اساسي قانون په صحیح معنا پلی شي، نه یوازې د ټولو قشرونو او وګړو حقونه به خوندي شي، بلکې دا هیواد به هر اړخیز پرمختګ وکړي او تیرو حالاتو ته په کتو خلکو سره د بې ثباتۍ اندېښنه به بیخي له منځه ولاړه شي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ غونډه پرون وشوه.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلان کنه دي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د خبرونې وړاندې کوونکی تاسو ته دا ولایت معرفي کی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون کورنۍ شمیرې د 0999 203 1540، بل شمیره د 0982 225، او نړیواله شمیره مو د 0042022 1 1 2 4 5 0 1. کله چې تاسو د خبرونې ته زنګ وهئ، هڅه وکړئ چې په لنډو باندې خپله پوښتنه وکړئ او کوم نظر لري هغه هم په لنډو بیان کړئ. د دې خاطر چې د ټلیفون پر مهال تاسو کله په خبرونه کې برخه اخلي او که چیرته ستاسو خبرې زیاتې وي، هلته نور اورېدونکي په لین کې انتظار پاتې کیږي او بیا ستاسو پوښتنه او ستاسو نظر هم سم نشو ترلاسه کولی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ له لارې هم ګډون وکړئ. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د موټر چلوونکو میرمنو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی. د بلخ د ترافیکو مدیریت وایي چې یوازې د روان مریض کال په ترڅ کې څه باندې 300 ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. همدې ولایت د ښځو لپاره د موټر چلونې د زده کړې یوه مسله وایي. یوه مسؤوله وایي چې درې کلونو کې 3000 ښځو په نظري او عملي توګه د موټر چلونې زده کړې ترلاسه کړي دي، خود ټولنیزو او سنتي ستونزو په دلیل ډیر شته بیا د موټر چلونې جواز نه اخلي. نور حل بلخه د سجر رډو د خبريال مجيب الرحمن حبيب سي پورا پورکي.
د ټولنیزو او سنتي ستونزو لښتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلونکو میرمنو حضور مخ په زیاتې دوی. تحمینا فقری په تازګي سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د ځکه له برخې فارغه شوې ده. د یو له هغه سلګونو میرمنو څخه ده چې په شدید سنتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا نه ساده او ځغلويږي. اغلی فقری وایي چې د موټر چلونې پر مهال لګن شمیر ستونزو سره مخ شوي او کله ناکله نارینه موټر چلونکو له خوا ځورول شوي او هنورته سپکه سپوری هم ویل شوی.
بازده با آسانی نمیتونه خانمو درایف بکنه. در حین درایف
بازده یا آسانی سنه میرمنی نشی که ولی چه درایف وکری. در درایف پر محال یعنی دی خلکو نامناسب چلن دیر زیاد دی. دوی موتشراون که میرمنی جوروی پخار که لاس قید کوی، اشپلاق ورتوهی او همدارنگ بد چلن ورزرات رسره کوی چه دا دی دوی پر روحیه دیر بداغیزه کوی. تحمینا زیاتوي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د شته سنتي بندیزونو په دلیل ښځې نشي کولای چې په ټولنه کې له مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتي چاپېریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کېږي. د بلخ د ترافیک مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 چوکه درې سوه ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام آمر عبدالله خان داسې وایي. د 1398 کال له پیل څخه تر دمه کابو 300 میرمنو ته موږ د ترافیکي زده کړو زمینه مساعده کړې ده، یعنې دوی ته مو زده کړې ورکړي دي او همداشان په بلخ ولایت کې فضا ورته یو څه مساعده ده. په همدې دلیل علاقمندي هم زیاته شوې ده. تمنا مینی په بلخ کې د ګوتو پشمیر لاخذو یو ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. دغه په خبره چې لا څلور کلونو راهیسې څه باندې درې زره مېرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. هغه لامینی په مزار شریف کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند تاسف وړ بولي.
خب ما تقریبا 3000 خانم فارغ ساختیم او
موږ تر دمه درې زره مېرمنو ته د موټر چلونې زده کړې مساعده کړې دي، چې هم په تیوریک برخه کې او هم په عملي برخه کې دي. څنګه چې پوه یو دلته خو افغانستان د یو خامخا د ښځو په وړاندې ستونزې زخته زیاتې دي. ځینې کورنۍ دي چې د هغوی مېرمنې لونې او نورې ښځې پکې لیواله دي چې موټر چلونه وکړي، خو ځینې کورنۍ بیا داسې دي چې هغوی ته اجازه نه ورکوي او مخالفت یې کوي. تمنا امینی وایي چې ځینې مېرمنې د موټر چلونې له زده کړو وروسته بیا جواز نه اخلي، ځکه چې د هغوی لپاره د نارینه وو موټر چلونکو په شان شرایط نه دي برابر او حتی دوی له ګواښونو سره هم مخ کیږي. د افغانستان د ترافیکو د قانون پر بنسټ ښځې هم وروسته له 13 کلنۍ کولی شي چې د نارینه وو په شان د موټر چلونې زده کړې وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې مادې څخه په ګټه اخیستنې د نورو ولایتونو په شان په بلخ کې هم د ښځو لپاره د موټر چلونې د زده کړې په برخه کې څه کم لس مرکزونه فعالیت کوي. خو د دغو مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملي موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشتون ټولنه کې د موټر چلونکو مېرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپلو حقونو څخه د ښځو بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته د لیواله ښځو د اقدام په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ درستا سره په اړه کې مشکلات میوند ولسوالۍ کې بيخي ډېر دي. اول دا چې د امنیتي ډېر ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم. زمونږ حالات خراب دی، زموږ هوا سره سړې دي. د دسوان دپاره هم ولاکه شی لرو، د خورنګ دپاره هم ولاکه شی لرو، د څښاک دپاره هم ولاکه اوبه لرو. بس دغسې عذاب سره خراب ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده سوی، زموږ سره ولې حکومت نه کېږي؟ موږ د افغانستان یو، که څه هم حساب دی ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي سوي. زموږ سره د ژمي دپاره کومک وسي، د سوخ دپاره دي موږ ته شی راکول سي، که سوخ دپاره موږ ته شی راکول نول سي. موږ حالات سخت دی، بېخي موضوع سره خراب ده. د ډوډۍ وس نه لرو، د اوبو وس نه لرو، د ګزنګ د شي وس نه لرو. موږ هیله دا ده چې زموږ سره کومک وسي، موږ سره ویس او زموږ سره کوم کومک وسي. موږ په کورلګ کې افزام شپه ورځ په کورلګ کې تېرو. دا اوس هم دغسې لوی باران وسپل چې په خدای که زموږ په کورلګ کې دننه وبره ننوتلې دي. زموږ کورلګ کې را خراب پرې شیان چې چې موږ پوښکې ګزاره کوو، هغه شیان یې هم را اخیسته کړل. نو زموږ وزن څه رقم دی؟ موږ د ژوند څه رقم تېر کړو؟ موږ ته د یو ځای وښول سي، موږ ته د یو شی را کول سي. سبا به زموږ کوچنیان ماشومان مړي وي، بیا به موږ پر چا وژاړو؟ د چا سره موږ کښېنو؟ والله چې دا رقم او ځای زموږ بېڅه سره خراب دي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د اوریدونکو په پیغامونو کې مودا خبر هم واوري چې ورشتونو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. شاید د ورشتونو علت په وي چې په دې خبرونه کې ستاسو سمسونه نشو لوستلی، ځکه چې تخنیکي مشکل رامنځته شوی دی. نو له دې امله بخښنه غواړو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي د نږدې شلو ولایتونو په یو شمېر محلونو کې بیا رایې شمېرنه کوي. د دې کمیسیون له قوله دا پریکړه په دې ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو په پایله کې شوې ده. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي اړتیا ده چې په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه د یوې روښانه تګلارې پر بنسټ وشي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشا اعتمادي وایي دوی به د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ، یعنې سبا، د ټاکنو کمیسیون پر ټاکنو د څار بنسټونو او ټاکنیزو ډلو پوښتون کې دا بهیر پیل کړي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې خپرونه کې په همدغو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې پر موضوع بحث شوی دی. د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویاند محمد رضا فیاض، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو یا فیفا بنسټ ویاند سمیرا رسا، او د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا تیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده. وړاندې دا خبرونه تر دولسمو بجو وروسته دا خبرونه تاسو لازدي رډو اوریدلی شي. البته په دولسمو بجو لنډ خبرونه لرو. اوس هم یو خبرتیا.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. که چیرته تاسو ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو هغه مطالب لوستلی شئ چې هغوی د ازادي رادیو له لارې تاسو اوري او راپورونه یې خبري شي. همداراز د ازادي رادیو په ویب سټ کې تاسو کولی شئ چې هغه مرکې بیا واوري چې د ازادي رادیو له لارې د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې خبري شي. وړاندې زمرایه زما حق پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، صالح محمد صالح لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیکا ولایت په زیړک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې تېره شپه اضطراري ناسته کړې ده. د وزارت په حواله په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د چهارشنبې په ورځ بیا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي اردو یوې څرخې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د څېړنې ګمارل سوی هیئت وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار هم مشهور و، 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. د ننګرهار د کرنې ریاست په پام کې لري چې پر 500 جریب ځمکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ولی ویاند وایي چې په دې ولایت کې د خرما باغونو ښه نتیجه ورکړې ده. ایران اوکراینی تحقیقونکو ته د اوکراین د هوایي شرکت د نسکور سوي الوتکې ټوټو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. دغه الوتکه تیره چهارشنبه تهران ته نږدې تر الوتنې وروسته نسکور سوه، چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په شمول 116 کسان مړه شول. او په لیبیا کې جنگي مشر خلیفه افتر ته وفادارو ځواکونو ویلي چې دوی به له طرابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو کمپاین ونه دروي. د بدسل کې ده چې روسیې او ترکیې په لیبیا کې د اوربان غوښتنه کړې ده.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم. زما رایا، زما حق خبرونه اوریدو ته خراغلاست. تر راتلونکو نیم ساعت مو د دې خبرونه کوربه زه امید زهیر مالیم. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د ولایتي دفترونو لخوا د ټاکنیزو ډلو د ثبت شویو شکایتونو د پریکړې یوه برخه په نږدې شل ولایتونو کې د یو شمېر محلونو بیا شمېر نه ده. په داسې حال کې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د خپل کار د پای لپاره لږې ورځې لري، خو اندېښنه پر دې ده چې آیا په دې وخت کې به د درایو بیا شمېرنه بشپړه شي. تر خوا یې په دې شل ولایتونو کې درایو بیا شمېرنه باید څه ډول وي او د کومې تګلارې پر بنسټ وي. دا هم مهمه ده چې آیا په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر څه ډول و. را سره خبرونه کې میلمانه د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا فیاض، د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو یا فیفا بنسټ ویانده سمیرا رسا، او د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویان ښاغلی احمد زبیر حبیب زاده صاحب دي. دی واړه خلک لاس بحث ته فیاض صاحب، پایلې له تاسې نه کوم، د رایو بیا شمېرنه په دغه شل ولایتونو کې چې احتمالا ویل کېږي پیلېږي، د کوم میکانیزم او تګلارې له مخې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند. میکانیزمی که برای بازشماری و تفتیش آرا وجود داره مشخصا در طرز العمل ها پیش بینی شده و بر اساس قواعد و مقرراتی که در همون طرز العمل ها موجود هست این بازشماری و یا تفتیش انجام خواهد شد. و البته باید مشخصا باید بگیم که روند به قسمی است که به صورت تدریجی اینها ممکن انجام شود. یعنی ما منتظر نمیمانیم که 34 ولایت تمام تصمیم گیری ها و فیصله ها انجام شه بعد وارد عمل شیم، نه به این قسم نیست. یعنی امیال عملا در 4-5 ولایت تصمیمات و فیصله ها ابلاغ شده و حتی بر اساس آخرین آمار ما حدود 36 شکایت استینافی دریافت کردیم. روند بازشماری و تفتیش هم همونطور که پیشبینی می شد از شمار و ماهیت و موضوع شکایات انتخاباتی در روی دست است و همونطور که کمیسیون شکایات انتخاباتی قبلا هم اعلام موضع کرده، در صورتی که ضرورت باشه و لزوم دید صورت بگیره برای بازشماری و تفتیش، این حق برای کمیسیون شکایات انتخاباتی محفوظه و تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر قرار داده شده.
یو انیوا کفایاس چې پرون واتر ډیره پوری د څارونکو بنسټونو لخوا په ځنګړي ډول د فیفا لخوا نه داسې یو روخانه تګلار نشته دی د دې لپاره چې د رایو بیا شمیرنه پیل شي. په دې معنی چې هر هغه ټیمونه تاسو لمړی ویل کیږي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون سره یوې همغږي ته نه دی نه رسیدلی، هغه د کیو آر کوډ مسله ده، ترخوای د یوزر مسله ده چې په دغه برخه کې مشکلات شته. که دا ستونزې وي څه ډول کولی شي چې یو ښه بیا رای شمیرنه ولري؟
نگاه کنید، ایره میپذیریم که انبوهی از اطلاعات تکنیکی وجود داره که این مباحث باید در روند بازشماری و تفتیش باید مورد توجه قرار بگیره. به همین تناسب هست که کمیسیون شکایت انتخاباتی سعیش این است که برای حل و بررسی مسائل تکنیکی در کنار تیم مسلکی که ما در کمیسیون شکایت داریم یک هماهنگی بین دو کمیسیون هم وجود داشته باشه. ما و ما از کمیسیون انتخابات هم اطلاعات تکنیکی و فنی را خواستار شدیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی این حق را داره به عنوان محکمه انتخاباتی که اطلاعات را از مجاری مختلف به دست بیاره. حالا این مجاری ممکنه کمیسیون انتخابات باشه، ممکنه مثلا کمپانی در ملوک باشه یا هر مجرای دیگری. به هر صورت ما برای این که به یک تصمیم و فیصله نهایی و آکنده از شفافیت و عدالت انتخاباتی برسیم، ضرورت داره که در تمامی ابعاد وضاحت برای ما ایجاد شوه و روشن شوه ابعاد و زوایای مختلف قضیه. و به همین تناسب ممکنه، حتی ما الان میتونم بگم که ممکنه در بررسی بعضی از قضایای انتخاباتی ممکنه خیلی زمان بر هم شوه. چرا؟ چون از یک طرف مسائل تکنیکی وجود داره که در قانون پیش بینی نشده، متاسفانه خلأ قانونی داریم و به همین تناسب کمیسیون شکایت انتخاباتی مجبور است در کنار مسائل حقوقی و قانونی، مسائل تکنیکی و فنی را هم مورد بررسی قرار بده حتما. پس با این وجود از میانه اینمی اطلاعات و داده های تکنیکی و فنی که به ما میرسه از مجاری مختلف و با در نظر داشت مبانی قانونی و حقوقی ما به فیصله و تصمیم خواهیم.
من نفعی هستم انشاءالله بیام اگر در تا اغلی رسا. فیفا درایو دو بیاشمیرنی میار سبولی او کم خلاره ده که در اتصاب او یا محلونه چی پاپینزیوش ولایتونو کیا دیگه یا هم شاید نور هم زیاد شی په خړه ډول وشمیرل شي دغه رای او یو خمی یار او تګلار ورته موجوده وي.
سلام تاسو ته او تاسو د رادیو ګران او ویدونکو ته. شکایتو کې مسول د صلاحیت لري او قانون او انتخاباتي طرز لمونه دوی ته د اجازه او صلاحیت ورکړي ده چې دوی کولای شي تصمیم ونیسي د بیاشمیرنې، د ابطال او همداسې د تفتیش مرحله دوی کولای شي چې بیرته تصمیم ونیسي. خو زموږ نگرانی دا ده چې دوی باید لوملای نه له پیل نه باید دا پوهیده چې دوی زمان او د هغه وخت چې د قانون او طرز لمنونو پر اساس دوی توکل شوی دی په دوی باندې دا ماین شوی او تاکل شوی زمان ته نور هم التیالری او همدارنګه دوی په خاص ظرفیت التیالری. کله چې دوی ظرفیت ونلری، تخنیکی ظرفیت ونلری، نو د دوی د فیصلې پایله، د دوی د تصمیم پایله چې کله چې تفتیش کوي، بس شمری بشمرینه کوي په ولایتونه کې، نو د هغه د تصمیم پایله به هم د تاکنیزو تیمینو او هم د خلکو د منلو ول بیا نه ګرځي. او زمونږ تاکید دا ده چې دوی باید د قانون او طرز لمنونو پر اساس حرکت وکړي او دوی باید خپل ظرفیت داسې کار واخلي، داسې ظرفیت نه کار واخلي چې د دوی تصمیم بیا د ټولو د منلو ول.
اغلی رساوس، فیفا د رایو د بیا شمیرنې وړاندې کوم اندیښنی لري یو مسله او دویم دا چې کوم ستونزې ګوري لدی د دې لړۍ د پایل وړاندې
پته لمون دوه نگرانی مون سره شته یوې د ظرفیت چې تخنیکی ظرفیت د شکایت کمیسون پکې موجود نه ده او دا زمون یو نگرانی ده او بل هم د زمان وخت ده زمان یو فاکتور ده چې سره کرخ ده او کله چې دوی د تکنیزو کمیسون پتیر دوی هم قانون نقض کړي او طرز عمل نقض کړي نو د هغوی تصمیم هم د تکنیزو تیمونو د منلو ول بیا نه ګرځي مون هغوی ته یو تګلارې پیشنهاد کړي وو چې دوی باید یو اخکارا تګلارا ولري چې هغوی نور زمان ته هم ضرورت لري د هغوی د ولایتي همکارانو او د مرکزی همکارانو وخت ته ضرورت لري هغوی باید یو نشست ولري د تکنیزو تیمونو سره چې ناظرین همچنان الته شتون ولري بیا دوی خپل تګلارا واضح وکړي چې پس لاغنه که هغوی د شفافیت او د عدالت لپاره قانون نقض کوي او طرز العمل نقض کوي نو یو ښه او حقوقي او تخنیکی توجیه باید د خپل د کال لپاره ولري
ډیره مننه اغلی رسا حبیب زاده صاحب ټیفا د هغې تګلارې سره چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یې له مخې د رایو بیا شمیرنه پیلوي موافقه ده ورسره
تشکر سلام خدمت شما میهمانها در بس و تمامي شنونده های شما یافته های نظارتی تیفا از روند کار کمیسیون شکایت انتخابات نشان میده که واقعا کارها چنان که ما توقع داشتیم به پیش نمیره و خیلی هم مدیریت زمان در این مد نظر گرفته نشده و این موضوعات میتونه یک نوع چالش را ایجاد بکنه برای پروسه انتخابات مبنی بر اینکه ممکن روند به درازا کشانده شود در شمار از ولایت ها ندادن یوزر و پسورد برای خود کمیسیون مستقل شکایت انتخابات در سوی کمیسیون مستقل انتخابات یکی از چالش هایی است که ما دریافتیم که میتونه روند را با کندی بیشتر مواجه بسازه و اینا را عمو صلاحیت دست باز را نتا تا بتونن بر تمامی موارد شکایت های درد شده به صورت دقیقش رسیدگی بکنن چیزایی را که ما دریافتیم متاسفانه تلاش ها بر این است تا انتخابات افغانستان چند فصله شود و کار را که کمیسیون ها انجام میتن نشه امو نتیجی واقعی آرای مردم شریک ساخته شود و به نوع فشارهای سیاسی یا مداخله های سیاسی غالب شود بر کارهای کمیسیون ها و اینا را به یک سوی دیگه منحرف بسازه
مننه حبیب زاده صاحب فراز صاحب نیوکی هم مطرح شوی په تخنیکی ظرفیت باندې د وخت پر مسئله باندې او همدارنګه دوی پر څارنه باندې چې حبیب زاده صاحب ورته یادونه وکړه چې تر ډیره پوری سیاسي فشارونه او هغه مسائل چې هغه مطرح کړل اوس زما لومړی پوښتنه بدای چې اول چې تاسو د رایو بیا شمیرنه کوي په دغه محلونو کې کومې ستونزې ولیدل شو چې له مخې دغه د رایو بیا شمیرنه ته دغه محلونه ولاړل او تر خوا یې هغه نیوکه چې مطرح شوې دي تاسو ځواب څه دی
خب نکات مختلفی را دوستان مطرح کردن بحثی که در رابطه با ظرفیت های تخنیکی وجود داره خب بالاخره نه چنین نیست ما در کمیسیون شکایت انتخاباتی مشخصا بخش های تخنیکی داریم که وظیفه شان اینی است که امی مباحث را شکایات و اعتراضات را مورد تحلیل قرار میدن وقتی بحث تحلیل به میان میایه خارج از امورات کارشناسی تحلیل صورت گرفته نمیتونه اصلا پس کسانی که در اونجا حضور دارن نسبت به این مسائل کارشناس هستند و در حقیقت میتونن با ظرفیت های حقوقی و تخنیکی که اونجا موجود هست مسائل را مد نظر قرار داد بتن در مورد بحث وقت و زمان بله ما ایره میپذیریم و ما ایره قبلا هم گفتیم چند علت وجود داشت که یک مقدار روند رسیدگی به شکایت زمان بر شده یک حجم زیادی از شکایات که برای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم شاید قابل تصور نبود ثبت شد بیشتر از 16500 و مشخصا و دقیقا 16551 شکایت در سیستم کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شده و این مقدار واقعا زیادی هست موضوع دوم، تمامی تیکت‌های انتخاباتی شکایات خودشان را در دفتر مرکزی کمیسیون شکایت ثبت کردند، در حالی که انتظار ما این بود که هر تیکت انتخاباتی شکایات را متناسب با امو وضعیت امو شکایت به تفکیک ولایات در دفاتر ولایتی ما ثبت بکنند. خب این باز هم باعث شد که یک بار کار روی دوش ما بیفته و ما تمامی این شکایت را تفکیک بکنیم، دانه دانه اسکن بکنیم و اینا را بفرستیم برای دفاتر ولایتی. یک تقریبا چند روز از وقت کاری کمیسیون شکایت را همین موضوع گرفت. بحث دیگه ای که وجود داره این است که همونطور که اشاره هم شد در صحبت دوستان، کمیسیون انتخابات به مطالبات برخی از مطالبات ما پاسخ نداده هنوز. بحثی که وجود داره این است که مثلا موضوع یوزرها هست که ما از امو ابتدای زمان ثبت شکایتی موضوع رو مد نظر قرار دادیم و از کمیسیون انتخابات خواستیم که این یوزرها رو در اختیار دفاتر ولایتی ما قرار بده، اما ندادن. بحث بیشتر از 12,000 متخلفی بود که از طرف کمیسیون انتخابات به ما معرفی شد، اما بدون هیچ گونه اسناد و مدارک، که ما او را ذریعه یک مکتوب دوباره از کمیسیون انتخابات خواستیم در دو کتگوری. کتگوری اول ای بوده که در صورتی که متخلفین اداری هستند، ای به کمیسیون شکایت ربطی نداره و مطابق ماده 23 قانون انتخابات ای صلاحیت به خود کمیسیون انتخابات هست که به اونها رسیدگی بکنه. و اگر تخلفات و جرایم انتخاباتی هست، خب صرفا معرفی افراد و ارائه نام اونها نمیتونه درست باشه. سیستم و رویه قضایی این است که شما دوسیه ها را تکمیل میکنید و این دوسیه ها را با اسناد و شواهد باید با ما ارائه بکنید به عنوان محکمه. محکمه جایی است که دوباره او اسناد و شواهد و مدارک مورد بررسی قرار میگیره و در نهایت حکم صادر میشه. متاسفانه این امر هم هنوز از طرف کمیسیون انتخابات ارائه نشده و اگر این اسناد و شواهد و مدارک به ما ارائه نشه، کأنهو که هیچ کسی معرفی نشده به عنوان متخلف و یا مجرم انتخاباتی. با وجود ای که وقت و زمان کم هست، تمام تلاش کمیسیون شکایات انتخاباتی این است که بتواند در اسرع وقت کار خودش را انجام بده. ما این را میپذیریم که به این دلایل ممکنه یک مقداری وقت و زمان بیشتر ضرورت باشد، اما این تعهد وجود داره که در اسرع وقت و در کمترین زمان ممکن ما کار خود انجام بدیم. همونطور که در گزارش ها هم شما شاهد هستید، الحمدلله پیشرفت کار کمیسیون های ولایتی تا حالا رضایت بخش بوده و انتظار داریم که طی روزهای آینده کمیسیون های ولایتی کاملا کار خودشان را به پایان برسانند.
مهم مسئله چیز ما پختنه که ویو دام و چی دغه محلونه چی بیا شمیرنه بکیگی کمیسیون زیا مشکلات درلودل.
به لحاظ موضوعی خیلی اطلاعات و جزئیات در اختیار ما هنوز قرار نگرفته که مثلا بر چه اساسی این مسائل این محلات به بازشماری رفته، اما در طرز العمل یا لایحه مربوط به امور قرنطینه شمارش مجدد و ابطال آرا اینجا ذکر شده که مثلا در چه صورتی محلاتی یا مراکزی مثلا به بازشماری و تفتیش میره. مثلا در مورد تفتیش محلات یا مراکز عنوان شده که مثلا در رابطه با شمارش مجدد ماده 7 در بند اول آمده، در صورت مخدوش شدن روند یا تخلف در جریان تفتیش و اعتراض یا شکایت موجه، کمیسیون شکایات مرکزی و ولایتی می تواند دستور به شمارش مجدد در مراکز مشخص صادر بکند. در بند دوم، شمارش مجدد طوری صورت می گیرد که اوراق رأی موجود در صندوق دوباره حساب گردیده، یعنی امو برگه های رای دهی، و با فرم نتایج یا رزلچیت ها چک و مقایسه می گردد. در صورت دریافت موارد تفاوت، این یافته ها درج فرم جدید نتایج گردیده در مورد تصمیم اتخاذ می گردد. موارد متعدد دیگری هم هست. تقریبا اینجا اگر شما مراجعه بکنید به این لایحه، حدود 20 مورد اینجا ذکر شده که مشخصا میتونه مراکز یا محلاتی را به بازشماری و
تفتیش مجرد با. سمیرا جان اوس داسې مهال چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنې شکایتونو کمیسیون په یو برخه کې لیدل کیږي چې د همغږۍ یو مشکل شته، له هم او لاسرسی نه ورکول کیږي، د کیو آر کوډ مسله یاده شوه، د یوزر مسله یاده شوه، او همدارنګه د ځینې نورو مادو دغسې یو حالات بیا څومره کولی شي چې د رایو بیا شمیرنې دغه بهیر له ستونزو سره مخ کړي.
زمونږ غوښتل تل له دواړو طرف نه، هم د شکایتو کمیسیون او هم د ټاکنو کمیسیون، همدا و چې دوی باید موازي حرکت وکړي او یو بل سره باید همغږي ولري، چې باید کله چې هغوی تصمیم نیسي، کله چې هغوی د قانون او طرز العملونو پر اساس غواړي چې فیصله وکړي، نو د هغوی تصمیم باید د ټاکنیزو تیمونو د منلو وړ وګرځي. د یوزر په باره کې زه اوس وایم چې زمونږ د اطلاعاتو پر اساس د ټاکنو کمیسیون تر اوسه درې یوزر د شکایت کمیسیون ته سپارلې ده. مونږ یو لږه نه دا غوښتن مو دا و چې باید شکایت کمیسیون سره همکاري وکړي، او دوی ماته دا ویلي وو چې مونږ درې یوزر تر اوسه د شکایت کمیسیون ته سپارلې یو. خو یو مشکل چې ما یاد کړ د ظرفیت مسله ده، چې په یو شمیر ولایتونو کې او د دوی یو څو هم یو شمیر همکاران چې په ولایتونو نه د دوی همکاري کوي، ولایتي همکاران تخنیکی ظرفیت نه لري. یو حقوقي بحث ده چې د فیاض ولی او یو تخنیکی بحث ده. کله چې د ټاکنو کمیسیون هغه ته د یوزر سپارلی دي، نو دا یوزر د ایمیل د ویب سایت دغه یو شی ده چې د هغه پاسورد او دغه آیدی چې د شکایت کمیسیون په مرکز کې وسپارل شي، هغه کولی شي دا آیدی ټول ولایتي همکارانو ته دا وسپاري. بیا هغه کله چې دننه وځي نو ټول معلومات د هغه په لاس ګرځي. د ټاکنو کمیسیون دا وایي چې کله چې دوی ولایتي همکاران مشکل پیدا کوي، تخنیکی مشکل پیدا کوي، بیا دوی شکایت کمیسیون ته نه، د انتخاباتو د ټاکنو کمیسیون ته زنګ وهي چې دا څنګه کیږي، دا څنګه کیږي. هغه یو ځل دوه ځل دغه پاسورد یې دننه کوي، بیا نشي کولی چې د یوزر دننه
لاسرسی
پیدا وکړي. دا یې ظرفیت، تخنیکی ظرفیت ده چې مونږ په دې اړه دلته مشکل لرو. دغه د حقوقي او د تحلیل د بررسی دا یو بیل موضوع ده، او ځکه چې مونږ د تخنیکی مرحله نظارت کوو.
او که چېرې سمیرا جان دغه تخنیکی برخه، دغه تخنیکی ظرفیت هم دغه ستونزې په کې دوام وکوي، فکر کوي چې درایو د بیا شمیرنه په سم ډول نشي کېدلی؟
خوب مونږ د شکایت کمیسیون نه هم دا یو نشست درلوده، او هغوی مونږ ته دا ورکړ چې هغوی خپل ظرفیت بیا لا هم چکوي، او دوی تغییرات راوړي خپل تخنیکی مشکلاتو سره، او مونږ ته دوی دا داد ورکړ چې دوی به ان شاء الله تغییرات راوړي، او غوښتل مو داد ته د شکایت کمیسیون هم د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي، ځکه چې د هغوی د انتخاباتي محکمې پر اساس د عدالت د تامین او د شفافیت د تامین وظیفه لري، او قانون دوی صلاحیت ورکړی ده چې بیا د هغوی تصمیم او د هغوی د تصمیم پایله بیا د ټول خلکو او د ټول ټاکنیزو تیمونو د منلو وړ.
ډیره مننه سمیرا جان، ان شاء الله بیا موږ راګرځم. حبیب زاده صاحب، اوس د کمیسیونونو ترمنځ دغه همغږي یا هماهنګي څومره مهمه ده، او په نشتون کې دغه بهیر څومره اغیزمنولی شي؟
بدون شک یکی از نگرانی ها و چالش ها ممی بوده که کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه همکاری های لازم را بر کمیسیون شکایت انتخابات نداشته، و این یکی از چالش هایی بوده که یک بار بسیار سنگین را بر کمیسیون شکایت انتخاباتی انداخته بر شانه هایش، و دیده شده که چقدر کمیسیون شکایت انتخابات میتونه از این بار سنگین بیرون بدرایه، با توجه به این که موارد قانونی انتخابات را هم از طرز العمل ها، لوایح انتخابات و قانون انتخابات را اجرایی بسازه. بحثی که در حال حاضر مطرح است، بدون شک کمیسیون مستقل انتخابات به نحو سهل‌انگاری میکنه و چالش ایجاد میکنه بر کارها، و بحث پیشتر ما این میتونه روند را چند فصله بسازه و ما حتی نتانیم در سال آیندام به نتیجه انتخابات برسیم، و اگر اینا همکاری درست داشته باشند، بدون شک چیزی را که ما دریافتیم از 34 ولایت، همو همکارای ولایتی ما، و همچنان پارتنرها یا شرکای ولایتی ما که در 34 ولایت فعالیت دارن بر ما گزارش دادن که ممکن در نتیجه ابتدایی انتخابات هم تغییرات به وجود بیاید اگر به شکل درستش بر موارد شکایت های درج شده که خیلی از اینا هم وقتی در سطح ولایت ها ما مراجعه کردیم و در خود مرکز معجب بوده و شکایت های درج شده یعنی قابلیتی را داشته که باید از بررسی شود و بیرون داده شود شکایت ها الهی میتونه به نحو چالش ساز باشه برای پروسه انتخابات و یک نوع انحراف را در پذیرش نتیجه به وجود بیاره.
اوس فیاسب کچیرته دغه ډول نه همغږی یو ډول موجوده او سیاستون زیرا برسیر کی فکر نه کوي هغه عدالت چې باید تاسې تضمین کړي د وی محکمې په توګه هغه هم یو ډول نقص سره مخامخ شي او یو نیو کبیا دغه استاسې د پریکړې یا د فیصلو په پایلو باندې وسی چې شاید سیاسي ډلې ونه مني.
بسیار اساسی هست یعنی می هماهنگی که شما ازش یاد کردین و طبیعیه که کمیسیون شکایت انتخاباتی مخصوصا برای فیصله های خودش ضرورت داره به اطلاعاتی که باید از جوانب مختلف گفتم باید در اختیار ما قرار بگیره.
بله
و ما خواستار این هستیم که کمیسیون انتخابات مطابق هم تفاهم نامه‌ای که قبل از انتخابات بین دو کمیسیون امضا شده بود در راستای هماهنگی و تسریع امور و ایجاد انسجام در روند برگزاری انتخابات همکاری های خودش را داشته باشه و مطالبات کمیسیون شکایت انتخاباتی را جدی بگیره و در اسرع وقت او را عملی بسازه. مثلا یکی از موارد دیگه ای هم که میتونم اشاره بکنم این است که خیلی از فیصله های کمیسیون شکایات هم خب وقتی اجرا میشه یه اجرا باید از طرف کمیسیون انتخابات اجرا شود ولی خب در بعضی از موارد وجود داره که هنوز هم اجرا نشده.
لکه در زنگری دول که مشخصی که پا کم برخو که ندیجرا شوید اگه فیصله
حالا اونا را اگر ضرورت باشه چون بحث شکایات انتخاباتی و فیصله هایی که کمیسیون شکایات انتخاباتی میکنه در خیلی از موارد مثلا از یک محرمیتی هم برخوردار هست اما آن چیزی که ضرورت موجود هست این است که مطالبات کمیسیون شکایات انتخاباتی حتما عملی شود. در رابطه با یوزرهایی که عنوان شد بله دو سه یوزر را در اختیار کمیسیون شکایات قرار داره اما ضرورت کار ای است که برای هر دفتر ولایتی جداگانه یک یوزر گذاشته شود. چرا؟ چون اینجا یک مانع و چالش تکنیکی وجود داره به خاطر اینکه شما وقتی که یک یوزر سه بار وقتی پسورد را اشتباه وارد بکنید خود به خود این یوزر بلاک میشه باز اونجا دوباره یک سکتگی کلان هست که ما باید باز دوباره یک پروسه را طی بکنیم به کمپانی در ملک درخواست بدیم اونا دوباره یک یوزر را در اختیار ما قرار بدن.
خب فیصل ابو بخیم دغلت فکر نکوی چې بیا د اغلی رسانی وک پر ځای رچ تخنیکی ظرفیت دلته تر پختن لاندې دی چې حد اقل د یو پروسی په دوام ځکه کا سانتی نو پاول زل راسسی کیم حل دل شي نه دا چې بیا پاسورد دن نشي بیا پاسورد او یوزر
به هر صورت نیا کنید ای که مثلا در ولایات چه ظرفیت هایی وجود داره او مربوط میشه به کمیسیون شکایت انتخاباتی.
بله.
ابزار را شما اول شما ابزار را در اختیار اینها قرار بدید بعد بگید که مثلا آیا ظرفیت وجود داشته یا نداشته. تا زمانی که این ابزار در اختیار اونها قرار نگرفته و اونها نتونستن از او به اصطلاح یوزرها و از اطلاعات داخل سیستم استفاده بکنن خب چطور میشه گفت که مثلا این ظرفیت وجود نداره؟ در حالی که ما میگیم که ظرفیت های مورد نیاز به صورت نسبی در ولایات وجود داره بر فرض خب حتی اگر مشکلات و چالش هایی هم وجود داشته باشه خب ما مرحله استیناف خواهی را داریم. اصلا مرحله استیناف خواهی و شکایت های استینافی دقیقاً به خاطر همین است که اگر مشکلاتی در دفاتر ولایتی در کمیسیون های ولایتی وجود داشته دوباره میآید در دفتر مرکزی و در دفتر مرکزی با تمام ظرفیتی که کمیسیون شکایت در اختیار داره و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس این نمیتونه یک چالش اساسی باشه.
حق تگلار یا حق مسیر چه تکنیک کتونو کبي سوني په دغه وخت کې درای د بیا شمیرن لپاره او همدارو ولدې پروسی د پای لپاره په نظر کې ونیسي څه شي دي
بیا هم دا تاکیدوم چې دوی باید تخنیکی ظرفیت ولري. دا تخنیکی ظرفیت یوازې د شکایت کمیسیون ته مربوط نه کیږي. مونږ دلته قانون لرو، مونږ ته طرز عمل لرو، تا باغ کې زمان ماین شوی دی کله چې ماین شوی دا او کله چې دوی دغه سی پروسه طولانی وکي بیا د دوی او د تاکنو کمیسیون فرق تر څه دی او د شکایت کمیسون دا پوهیده ل پایل نه چې په کوم مشکلات او په کوم موانع به مخامخ کیږي د پروسې لجریان او د هغه وخت کله چې د پولیسي مدیریت دوی ته ورکل کیږي. دوی باید د خپل ولایتي همکارانو ته، خپل ولایتي کمشنرانو ته یو سیمینار، یو ټریننګ ورته په مرکز کې دوی ته یو ټریننګ او یو سیمینار نیولی وي په مرکز کې، چې دوی باید تخنیکی ظرفیت پیدا کړی وي او بیرته چې لاړې دغه ولایتونه کې هلته بیا خپل همکارانو ته وایي. دوی وایي چې په ټول ولایت کې دوی بیل بیل یوزر ورکړ شوی دی، دا خو لار نشته. دا یو ایمیل که ما په مرکز کې استفاده کوو، زمونږ ټول همکاران او زمونږ ټول ناظران په ټول ولایت کې همغه یوزر استفاده کوي. دویم هم داسې کولی شي چې یو یوزر ټول همکارانو ته ورکړي او هغوی باید استفاده وکړي. دا بیا هم تخنیکی ظرفیت ده چې دوی باید هغه په پام کې ونیسي. بل هم د زمان تاکل شوی موده ده چې د قانون او طرز عملونو پر اساس اغلته دا مشخص شوی دی، خو یو شفافیت او یو عدالت او برابری ده چې دوی باید هغه تامین کړي. کله چې د هغوی د ولایتي همکارانو او هغوی وخت التیالری نو کولای شي چې یو راهکار او یو تګلار مشخص وکړي چې د ټولو طرفي انتخاباتو طرفونو ته د منولو ول وګرځي. او دوی هم لکه چې د تاکنو کمیسون له تاکنیزو تیمونو نه چلنج شوی وو، هغه هم د دې چلنج مخامخ نشي.
ډیر مننه حبیب زاده صاحب، سمیرا رسا او خغلای فیاض صاحب چې استودیو ته راغلی او په بس کې ملموک سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، بس هم دغلته پای ته ورسید. پاک کلام عمر
زما رایا زما حق د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.